افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو لند خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ بلی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپای ټولنې استاذ بلی پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پانه خبر کړی ویل دي چې دوی به په افغانستان کې د کورونی او بیزای شو او د هغو د کوربه انټولن او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپای ټولنې د 15 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورونی او بیزای شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کله چې د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1400 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې په رونې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لاویاتنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا اله ترمنځ پر ډیورن کرخه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټر پر مخ خلاص شوې. د لار له نږدې 1400 رئیس د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لار د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول قومي مشرانو د اعتراض په توګه بند کړې و. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لار له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی رادیو د سیمه د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند میتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقه په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر خي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې انتمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالي محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمن د شوی موافقه لمخه په غزه کې اور بند د یک شنبه په ورځ په سیمهیز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي. متحده ایالاتونه د یمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگتن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده یې په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې په څه باندې سلو کښتیو حملې کړې دي. دوه کښتۍ ډوبې کړي، یوه یې ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د دې حملو په پایله کې په سره سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ له زن سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو هوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او ځورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی دی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د ان او سي په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوینی می میاشتیتا را کما کرده.
پخواه یوازی پاسپورت او ویزه غوختله، اوس این او سی پنامه یو بل سند شو او اغا ما خستل هر سو که خستل نشی سر بیره پردی چی دقیقی طول اسنادم ولی ریکل دا اسنادو سره دیمودی وخت دی ویزوی هم کم کرده یو میاشتی بندی و چاته نور گولی بیای را کما کرده اما غو پیسو بندی یو میاشتی نی ویزه در کئی.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشری حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتنه دي چې نوول شوی افغان کډوال سم دستي خوشی کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوی او یو شمیر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوی په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولی دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیل نیولې او یا یې له دې هېواده ایستلې دي. خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمیر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس یې وایه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېر شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته و لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرحې په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدراعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرحې پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان لمخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانه غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندي پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزې پر ترنګه چې حماس ډله پکې واکمنه وه پرله پسې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 46,000 ډیر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحد ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه را برسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاد کړه. هغه د دې ستونزو پر د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حمله تر پرونی ورځې پورې روانې وي. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 48 ساعتونو په ترڅ کې د 80 نور فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په ټولنیز رسنۍ کې یو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو وکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي. زه خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره لدی چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري. څوک ښه خبر کوي څوک بد خبر کوي. خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زخته زیات دي.
یو شمیر خلک شکایت کوي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې کسان د دې لپاره چې یو څو وګړي ټولنیز پانی وګوري د میرمنو انزورونه پورته کوي او داسې خبرې پاکله کوي چې هغه دوی پورې اصلا اړه نه لري. د ګڼو کسانو په نظر دا کار څه معنی لري؟
د خلکو د عزت د خلکو د خویندو د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دي چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشرې. دا ډیره بده خبره ده. دا ډیره بده اغیزه کوي په جامعه باندې په آینده اولادونو باندې.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدر من اردن کو یو شمیر کسان وای چې په دې ورستیو کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارون کې د دې لپاره چې خپل مشهور شي او یو څو وګړي ټولنیزې پاڼې وګوري د میرمنو عکسونه د هغه له شخصي پاڼو څخه اخلي او خبري ور باندې کوي.